ولاند خبرونه له اسدالله لودین اورو.
په پام کې ده چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکي اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي. دا غونډه د راروانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د نومبر په دیرشمه او د دسمبر په لومړۍ نیټه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې جوړیږي. ملګری ملتونه د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزلو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. جرمني وایي د طالبانو له لوري د رسنیو لپاره نوې تګلاره به په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کړي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 و د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونه ولړزول. دا زلزله نن سهار 8 بجې وشوه او مرکز تالوقان ښار ته نږدې و. راپورونه وایي چې تېره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډب شوی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکز کې پر مظاهرچیانو اوښکې بهوونکی ګاز وشیند او ربړي مرمۍ فایر کړې. او عراق خپل هیواد ته د هغو پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لپاره چې د بیلاروس او پولان په پوله کې بند پاتې دي نورې الوتکې هم لیږي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. دویمه نیمایي پیلو په دویمه نیمایي کې تر پایه پورې د زهرو کاروان اونیز خبرونه خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې سخت کال د تریاکو بې تر پروسه کال دوه برابر لوړی شوی دی.
یاندې پروسه کال په 30000 کالداري داس خرڅېدل. شش کال تقریبا د 8000 سره شروع تر 2000 پورې دغه سي تریاکو هغه ششان خرڅېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې صحابي کارکونکو وایي روغو خلکو ته د نشئی موادو په اړه په هواي ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
بر مردم عام موارد را که معرضه برشان میکنه نسبت به
هغه موضوعات چې موږ له عامو خلکو سره بحث وربانی کوو له هغو موضوعاتو سره توپیر لري چې له متاجرو سره بحث وربانی کوو.
دا چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د پوهاوي په برخه کې حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي په دې اړه مولا ډاکټر ګلشن صافی سره مرکه کړې ده.
دا د جامع کلیدی افراد اشخاص نه البته کېږي چې هغه کې مولا امام صاحب شته، هغه کې معلمین شته، هغه کې صحیح کارمندان شته.
د نیاز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل می د خپل مور د جنازې په مراسمو کې ګډون ونه کړ.
زما مور په حق ولا شي ده هلته مې مور مړه هلته زه بیرته سم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې سلیم ولی اکرم تر ګریوان نیسیا ولسوالۍ ته بیایي.
ملک صاحب خدای دې خیر کړي، څه خبره ده؟
خو خبرې خو ځان داسې ناګومانه اچوي لکه په هیڅ نه خبر.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د تریاکو بیې دوه برابره لوړې شوي چې دې کار بزګران نور هم د کوکنارو کښت ته هڅولې دي. د تریاکو ځینو کاروباریانو ازادي راډیو ته وویل چې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه پر اوسه کال 30000 پاکستانی کلداري وه خو سخت کال تر 80000 هم لوړه شوې ده. بزګران وایي چې د وچکالۍ، بېوزلۍ او نورو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشتوالی دوی دې ته اړ کړي چې کوکنار وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو له واکمنۍ سره سم د نورو قوانینو په شان د نشه یي موادو سره د مبارزې قانون هم ځنډیدلی او د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت په اړه هیڅ حکم او اعلامیه نه دا ورکړي. که څه هم بزګران اندېښنه لري چې کیدای شي د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړي، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په اړه هیڅ رسمي اعلامیه نه ده خبره کړې. نصر الله او زلمی چی په کندهار کې د تریاکو کاروبار کوي وایي چې خلک د کوکنارو د کښت منع کولو او بازار کې د تریاکو د کمښت له ویرې تریاک زیرمه کړي دي. له همدې امله په افغانستان کې د تریاکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي.
د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خرید او فروش لرو تر نور کلو باندې یو اندازه به هم شدي یعنی پروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داس خرڅېدل شش کال تقریبا د اتیا زره سره شروع تر دو اتیا زره پورې دغه سي تاریخ او هغه ششان خرڅېږي وروالي په دې باندې راغلي چې امارات شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخه باندې جنو چې بند سي بیا به بند کې ګرانش ستاسو خامخه
چلے چی پنځه خلکلری و د خپل ضرورت لپاره راځي هغه څلور خوندې کوي و یماره چې بندي انور دولت خو د شل کال و لګن په یمن نو دوه وی ستاره خو وکړل ځنی کړبان دا د بندي چې په تلک پر دی چې له ته وای چې دا یک بن کدل ته بیا ګر افغانستان کی تار وې دی نو په هغه برز د امارت نه دی اماره
په خو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت عمده عامل نه امني بلل کېده چې بزګرو به هم له همدې نه امني څخه ګټه اخیسته او کوکنار به کرل. عبدالعزیز د فراه ولایت په فرارود ولسوالۍ کې بزګری کوي. دی وایي چې سږکال یې خپل ځمکه د کوکنارو د کښت لپاره چمتو کړې ده ځکه چې د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نشته او نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی.
وچکلی ده او ډیر په عذاب او سره مسکینان سوی یو دا امارات چې راغلی دی تاریخ ګران سوی دی موږ غواړو چې تاریخ وکړو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې ناڅرګند برخلیک نړیواله ټولنه هم اندېښمنه کړې ده. د هیوادونو په خپله نوې غونډه کې چې په ایټالیا کې جوړه شوې وه د افغانستان نشه یي مواد د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ وباله. مدني فعالان او ځوانان هم اندېښمن دي چې د کوکنارو کښت او نشه یي مواد به د افغانستان امنیت او افغانانو د روغتیا لپاره ناوړه پایلې ولري. د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله آزادۍ رډیت وویل چې د زراعت نه میکانیز کېدل او مشروع زراعتي محصولاتو ته بازار نه موندل دوه هغه عمده عوامل دي چې د کوکنارو د کښت دوام ته لاره ور کړې ده.
د تاریخو د کرکیلې پر اساسي عوامل اول دا چې زموږ د محصولاتو لپاره بازار نشته دی او کله چې موږ وایو چې انار انګور او نور محصولات نور ملکونو ته انتقال کو نو بعضي وختونه کې دا په لاره کې خصا شي یا د منځل شي چې دا د یو بزګر لپاره ډیر غټ تاوان دی. تاریخ د ډیر زر سودا کیږي بعضي وختونه کې حتی په پټي کې خرڅيږي او پټي کې سودا شي.
موږ وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو خو د حکومت او کورنیو چارو وزارت له ویاندویانو سره د اړیکو پیدا کولو د هڅو سره بیا هم بریالي نه شولو. اما د حکومت محلي چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې د کوکنارو د نه کرلو په اړه کوم رسمي حکم نه دی ترلاسه کړی. د دې جملې څخه د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باس محمد سروري آزادۍ رډیو ته وویل
حالن رسمی پریکړه تر اوسه نه ده سوې ځکه چې نور مشکلات او ستونزې شته تر څو چې د امارت رسمي پریکړه کیږي تر هغه وخته پورې به کېدلی شي امانات به نه اوسي. اوس موږ انتظار یو هغه ته چې هغه کومه پریکړه کوي په دې باره کې د مشکلاتو په اساس باندې کېدلی شي څلور وخت واخلي.
په تیر پسرلي کې د افغانستان په دوه ویشتو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و خو څرګنده نه ده چې د روان شمسی کال په دوهم فصل کې به په څو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی وي ځکه چې پخوا به د افغانستان دولت او بهرنیو مؤسساتو په ګډه په دې اړه څېړنه کوله.
په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال په افغانستان کې د تریاکو بیې تر پرو سخت کال دوه برابره لوړې شوي دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ساحوي کارکوونکي په ښوونځیو او عامه ځایونو کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دا کارکوونکي وایي چې دوی تر ډیره حده د ټولنې روغو خلکو ته ډیر پام کوي چې له یوې خوا خپل ځانونه له نشو څخه وساتي او له بلې خوا له معتادینو سره مرسته وکړي چې په خپله خوښه درملنې ته غاړه کیږدي. د دې موضوع په اړه به دا راپور واورو.
په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون ساحوي کارکوونکي سهار وختي په هغو معتادینو پسې راوځي چې په سړه هوا کې د واټونو پر غاړه پراته وي او له کړاوونو ډکه شپه یې سبا کړې وي. ډیری معتادینو ته له لومړیو وختونو څخه بیا تر اوسه پورې د نشې پرېښودو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي او کورنیو یې هم د درملنې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره نه دی ادا کړی. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون یو ټولنیز کارکونکی عزت الله مایار وایي دوی له همدې عمله هم معتادینو او هم روغو خلکو ته د نشي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي چې له نشو څخه د لریوالي په برخه کې یو له بل سره همکاري وکړي.
بر مردم عام موارد را که معارضه برشان میکنه نسبت به
حق موضوعات چه مور لعام خلق سر بحث رو بانی کهو لحوق موضوعات سر توپیر لرش لمتاجون سر بحث رو بانی کهو موج عام خلق تا پو مهمی دول ده اتیاد پروگرام پال معلومات ور کهو دار دول ده نشی مواد و ده جسمی او روانی زیانون یادوان ورته کهو خبر ملاقات بیا پساهه که لمتاجون سر لرو کل چه موج لمتاج سر خبری کهو مجبر ویو حقا تا تشویقی پلاولو تشریف کرو چه حقا پا خپل خوش ده درملنی لپار پر اختون که زن بستری کری
ای شوان که خود را بستری بسازن جهت تداوی.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشه موادو په زیانونو د معتاد پوهول او هغه د درملنې لپاره راضي کول او چمتو کول خورا ګران پړاو دی، ځکه معتاد که خمار او که نشه وي د چا خبرې ته غوږ نه نیسي. له همدې امله د نشه موادو د زیانونو او درملنې د لارو چارو په اړه روغو خلکو ته پوهاوی ورکول ډیر مهم کار دی، ځکه روغ خلک کولی شي چې هم خپل ځانونه له نشو څخه وساتي او هم د خپلې کورنۍ معتاد غړي د درملنې لپاره چمتو کړي. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یوه نادولتي مرکز صحابي کارکونکي یاسمین زهوري وایي چې ناسم تبلیغات د دې سبب شوي چې اوس معتادین له درملنې څخه ډارېږي. له همدې امله ضروري ده چې د نشې پرېښودل لپاره معتادینو ته پوهاوی ورکول شي.
دا ډیره مهمه ده چې له معتاد سره د هغه کورنۍ د نشې په پرېښودلو کې همکاري وکړي. کله چې معتاد نشه پرېږدي باید پیغور ورنه کړل شي. که پیغور ورکړل شي معتاد بېرته نشو ته مخه کوي. زموږ هدف دا دی چې په کورنۍ او ټولنه کې دا پیغور کم کړو.
معتادین په داسې حال کې د درملنې لپاره هڅول کیږي چې د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره په بازار کې نشه یي مواد اسانه نه پیدا کیږي او په ورته وخت کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې امکانات هم ډیر کم شوي دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې روغو خلکو ته د نشه یي موادو په اړه پوهاوی ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې په ټولنه کې له رضاکارو خلکو څخه د حمایوي ګروپونو جوړول دا ګټه لري چې خلک د نشه یي موادو له زیانونو څخه خبر او په نتیجه کې یې د نشه یي موادو د استعمال کچه راټیټه سي. دا چې دا حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي، په دې ګروپونو کې باید کوم خلک غړیتوب ولري، او دا ګروپونه له نشه یي موادو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې او په پیل کې مو د حمایوي ګروپونو د جوړښت په اړه پوښتلې ده.
حمایت کوونکي ګروپونه هغه ګروپونه دي چې په جامعه کې کار کوي، د خلکو د آګاهۍ د لوړولو په خاطر باندې، ځکه چې هغه کسان چې په کورونو کې دي هغې د اضرار مواد مخدر په باره کې د ترک احتیاط په باره کې ما پوهاوی نه لري. د دې د آګاهۍ په حیثه کې مونږ حمایوي ګروپونه تشکیلوو چې دا د جامعې کلیدي افراد اشخاص نه، البته کېږي چې هغې کې ملا امام صاحب شته، هغې کې معلمین شته، هغې کې صحي کارمندان شته، هغې کې هغه کسان چې ایک صدیق دي، البته معتاد شوي کسان دي، دوباره هغه بېرته ګروپ کې راولو. د اقشار مختلف جامع نه جوړېږي دا ګروپونه. البته
په دې ګروپونو کې د غړیتوب شرطونه او وړتیاوې کومې دي؟
هر څوک کولی شي په دې ګروپ کې اشتراک وکړي، خصوصا هغه کسان چې تداوي شوي دي. هغه مونږ اول حق اولیت هغې ته ورکوو، ځکه چې هغې کولی شي چې په خپله ژبه باندې هغه کسان چې روغ دي یا معتاد دي وپوهوي، ځکه چې د هغې خبرې هغې ته فایدهمند دی نسبت په دې چې مونږ ورسره وغږېږو. په دې کې په خپله برسوخه با نفوسه افراد د ټولنې په خپل رضایت سره راشي او حاضر شي او په ټولنه او جامعه کې یو ښه نوم ولري او ښه په شخصیت کسان وي.
معتادین د دې ګروپونو له فعالیت څخه څه ګټه ترلاسه کولی شي؟
دا حمایوي ګروپونه چې دي د معتادینو د بستره کېدو په حصه کې ډېر مهم رول لري چې دوی وکولی شي چې صحي مرکز ته تداوي مرکز ته معرفي کړي، هغه ته ریفر کړي تداوي شي، یعنی د دغه نشهیي توکو څخه خلاص شي. او دویم هغه معتادین چې جوړ شوي دي، البته د هغې د کار پیدا کولو په حصه کې ډېر کومک ورسره کوي. کله چې یو معتاد جوړیږي په جامعه کې، طبعاً هغې ته په هماغه پخوانۍ سترګه ګوري. بیا د دې فواید هغه دي چې کله چې یو روپ کس د موادو نه خلاصېږي، جوړیږي، د بستر نه وځي، دوی یو قسم تبلیغ په خپله دغه جامعه کې یا خپل همدغه فامیل ته کوي چې دا شخص اوس فعلا جوړ دی، دې ته په عقارت سترګه مه ګوري، دا فعلا جوړ شوی دی، صحتمند دی. او دوی ورسره دغه کومک کوي چې دغه لکې ننګ د دوی نه ایسته کړي او دوی ته د یو سالم شخص نوم په ورکړي چې هغې شخص فعلا جوړ دی، د نشهیي توکو څخه بالکل لري شوی دی.
د حمایوي یا ملاتړ ګروپونو مسؤلیتونه څه دي؟
په یو سنتر کې کله چې کارمندان کوي، تعداد کارمندانو ډېر کم وي. نهایت یو شپږ نفر یا لس نفره شاید ولري. هغه شپږ نفر یا لس نفره نشي کولی چې په ټولنه کې عامه پوهاوی ټولې ته ورکړي. نو په څنګ کې موږ حمایوي ګروپونه یا ولنتیر ګروپونه تربیه کوو چې هغه وکولی شي چې زموږ سره یو کومک وکړي، یعنی هغه مشکلات چې کوم چې په جامعه کې په ټولنه کې هغه جمهوري کوي، سنتر ته خلک یو دفتر کولی شي چې هغه ته یو لار حل پیدا کړي.
مثلا دوی څه ډول مشکلات جمعوري کوي او بیا څنګه د درملنې مرکزونو ته سپاري؟
کله چې شخص موتاد هغه د جامعه نه بخې لری کیږي، حتی هغه من هیڅ اعتماد نه کوي. دا ګروپونه دغه مشکلات په جامعه کې لري، دغه تکلیفونه چې څوک لري، کله چې په جامعه ټولنه کې تکلیفونه مشکلات ګوري، ستونزې هغه ستونزې ټول جمعوري کوي، لس کوي، موږ ته راوړي، موږ تر حد امکان پورې هغه سره کومک همکاري کوو. هغه ګروپونه چې البته په ټولنه کې کار کوي، د نشهیي ازرار مواد مخدر مشکلات جمعوري کوي، یا دا چې خپل یو معتاد یا دا چې فامیل کې څوک معتاد یا په ټولنه کې څوک معتاد دی، ورسره یو نو همکاري کوي چې دغه مخاوني سي، البته د معتادیت مخاوني سي. بل دا چې په وقایوي بخش کې هم دی، ورسره هغه کسان چې په مرز خطر دی، البته په وقایي شکل هغه سره کار کوي چې دی وام اختن شي په نشي توکو باندې، چې زیاتره کوشش کوي چې مرکز ته معتادین راولي کی. او بل دا دی د فامیل سره کومک کوي، یو ارتباطي پول دی د فامیل سره په ټولنه کې او په خپل شخص سره. بل فواید دا دی، فائدې دا چې په اوتریچ یا ساحه کې کله د صحی کارمندان یا اجتماعي کارمندان زی دیو سره دغه په معرفي کې البته کومک او همکاري کوي، ځکه چې یو ګروپ نشي کولای چې په تنهایی باندې موتاد پیدا کړي، هغه سره مشوره وکړي، هغه سره غي ورکړي. نو دغه ګروپونه درار نه من کولای شو چې ستاګي د خلکو جګه کو چې دا غي به مختلفو ډولونو کې مرکزی، مثلا پوسترونه لرو په ټولنه کې، مستند تربیوي فلمونه لرو، دا غي د مواد مخدر کې، د ازرار مواد مخدر کې لرو، په خپل منازل کې البته دغه خلکو سره په دغه لار نه من کولای شو چې خپل غي پروګرامونه مخکې بوزو په دغه ډول سره.
دا ګروپونه له نشو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څومره ګټور دي؟
دا ګروپونه خو ډیره فایده مند دي، ځکه چې کله چې یو شخص دې د غینه خبريږي، د ازرار نه خبريږي، تبه نه نفر چې هغه په څنګه کې هغه پويږي چې ازرار د مواد مخدر چی شي، ځکه چې نفر کله چې روکتيږي، مودت کیږي، هغه په ازرار باندې هغه نه لګای نه لري. که چې یو شخص هغه ولري، هیڅ کله مواد مخدر نه شي توکو تلاس نه ورلند کوي، خو کله چې هغه غي پروګرامونه د دې د خونه اوریدل کیږي، هغه وکولای شي په اسانۍ باندې له خپل مواد ترکی او نور څه مشکلات چې لري ستونزې هغه ته حل شي. که چې ته حمایوي ګروپونه لري، څنګه کې مونږ کله چې مونږ او ترش ځي زه هیته زو مشکلات کې ستونزو کې گرفتار کیږو، ځکه چې د مشر د ټولنې جامع مشکلات خپل دی په خپل جواب پیږي سره خپل مشکلات هغه کسان ته وځي چې په غوې اعتماد لري. کولای شي چې یو په اسانۍ باندې یو معتاد مونږ پیدا کو، جامع کې هغه ته غي ورکو، هغه ته مشورې ورکو، او د ازرار مواد مخدر نه خلاص کو. دا فواید به نهایت ډیر زیات دي.
د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت یو درس کلن نیاز محمد په نهم ټولګي کې په نشو اخته سو او خوونځای ځینې پاتې سو. دی وایي چې نشي دومره خپل کورنۍ او خپلوانو څخه ګوښه کړی چې آن د خپل مور د جنازې په مراسمو کې هم ګډون ونه کړ. دا چې نیاز محمد ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
تر نشې مخکې مکتب کې وم، سمدسې تلم به تم نهم امتحانو کې مې مکتب پرېښودو، بس کتابونه به مې په بډه ومنډل. زما خپل ورور مې دی مشر، د هغې خینه وه ګاونډی نو هملته بس شکیم دغه بد مرض دی که نه مسله یې نه کړه، بس هماغې زه بس جګر خونه شوم. سرګټ مې څه شروع کړ، پوه شو که سرګټ څه چر شو چر شو، بس همداسې نه دی بس ورله مړه شراب مراب به همدا کول. تقریبا دا پنځلسم کال به چې کړی یم، ما خپله خیاطي هم کوله او خپله مې ډېر وخت ټکی سوانی کړې، ګاډۍ را سره آټو مې چلول. تقریبا درې کاله زما موټر ولاړ دی، اوس هم خپله زندګي هم تباه کړه. خپل زوی مې دی بس هغه بېچاره نه دی، جلال آباد خار کړی دی، سرابۍ کې پالشتوب گئی، پوهېږي سره لس یولس کلن گئی، داسې پټ پټ ګرځي. خپل خپلوان نه شرمېږي که نه، تر زامنو لارګان که نه، د هغې اپوزیشن ته ګوري. لکه مخکې زه خپله ډېر ښه ومه، پیسې هر څه را سره، داسې مس به ومه که نه، چې دلته به نه دی دا ځوانان به راتې شم نه ښکاره کېدل. فرمېډې کې هم لیکه لیدلی، اوس نرسری او خرما باغ جوړ شوی، دې نه به ما دوه دورې والې منډې باندې. بس اوس خو نه دی دغه بیرونی بور لاړ شم، بس هغه سر مې سوي داسې حالت را باندې اخلی که نه، ته به اوس سخت خمار وم، ته په خدای یقین و که نه. ما په اتلس ځای یوه تماشه جوړه کړې وه، دې نشې د لاسه نه دی که نه، ما په دوه زره روپۍ ورکړه. موبایل مې نه دی که نه، ترور راته رالېږلی او خدای خبر دېرش زره شل زره، هغه مې دلته په دوه زره ورکړه. نو دا ټولې بدبختۍ نه دي که نه. زما مور په حق ورسېدله، هلته مې مور مړه، هلته زه بېرته سم لاس چوټې مې هغسې بیا ورارګان ده هغه برسنې خدای غر کو پر کوي ته خو دلته وځي هلته مور اکی وي نو وړي چې خاخه یې چې اوسه پوهې زما زړه نه وځي زما د لاسه سلطان ورته ولګېدلو.
آیا پوهیدل است چې د نشه موادو قاچاق څه ستونزې لري؟ په دې اړه به د خانقا خبرې واورو چې پخوا د نشه موادو قاچاق کوه خو اوس پښیمانه شوی او دا کار نه کوي.
کوم وخت به موږ هغه ځای نه حرکت کوو د خطر سره مخامخ وو، تر څو چې به دا موټر خالي نه شو چې بېرته په هغې خوند راتللو. نو یو ورځ د ایران په خاوره کې وو، دا د سیمنټو سړک وو، تقریبا په سل رفتار کې به وو چې راغونو، دا شیان به مګولو د نشه په حالات کې وو. نو مواد هم بار وو، نو دا یو نیم وخت سړی ورخطا کېږي ښه. نو چې کله دی ما نه مخکې چې تېر شو، مالي والات شاد خانه څوک راغلل، پوه شول شاد خانه څوک راغلل. چې کله د نه مخکې کېدلم، موټر مې لنډ راکاټ کړ، د دې د پوزې سره ولګېد، یو نفر هم ژوبل شو، بس زه لاړم ورته وتښتېدلم. چې کله مې دا انډول راغی په ول کې قانوني وکړم، زه ورخطا شوم. پیسونه خو مې خیر نه ده کړی ښه، د نشهیي موادو پیسې وې په نه، هلته مې یو چاسکې ایښې وې ښه، یو سراپ و هغه سکه بدلم پنځه زره راکړه لس زره راکړه. بله ورځ مې ورته ویلې مالې پیسې راکړې، پیسې دې نشته خلاص شولې. ارام شوې سړی هېڅکله خیر نه ده کړی. موږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو.
آیا پوهیدل است؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وي چې په دې وخت کې د کور دروازه په زوره زوره ټکېږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي، نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډېر په قهر دی. سلیم په اکرم یو تور پورې کوي، هغه دی چې تر یوې لنډې لفظي شخړې وروسته سلیم اکرم تر ګریوان نیسي او ولسوالۍ ته یې بیایي. دا چې سلیم ولې اکرم ولسوالۍ ته بوت، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
خو خبری خو ځان داسې ناګومانه اچوي لکه په هیچ نه یې خبر.
اکرمه سلیم سمه خبره کوي، د ده موټر روک شوی دی.
نو موټر یې په ما پورې څاړه لري.
څنګه په تا څاړه لري؟ غلاوې خو ټول د پوډریانو کار وي، زموږ په کلی کې بل پوډری نشته، زما موټر هم خامخا ته اغلا کړی دی.
ګور اکرمه، وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاغ ته حاجت نشته، جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب، ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی اغلا کړی، زموږ کلیوالي دا شوه چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خامخا ته اغلا کړی،
ته څه ثبوت لرې چې ما اغلا کړی دی؟ ها
ټول کلی وایي چې تا اغلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپله ثبوت دی، پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو، ولې غلا نه کېدله؟
ولکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی.
ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه،
کوي نه راکوي نو ولسوالۍ ته دي بیایم.
زه وایم نه مې دا غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم، خو غل نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړې وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي، این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب، دا خو بی انصافي ده. غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه.
خوشې مې کوي کلی دي راځي کړه، زو ته څه حاجت دی؟ په ارامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه در سره ځما؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
تصور وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې را واخلم. لوچې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې شه پوډری، بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوچې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې شه.
وایم خوشی مې کوه، دا دې خپله در سره درځم.
نه دې خوشی کوم، په تا هېڅ باور نشته. داسې نه وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه.
مه کوه، خوشی مې
کوه،
مه مې کشه. وایم خوش میکا، درځمه در سره مټی لکه. خوش میکا
راجا.
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب. تاسو ته ټلیفون دی د نوی کلی ملک سرور خان دی.
ها ها، ټلیفون راکه.
ادارې قومندان صاحب واخلي.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر ښه یو، مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب، د اکرم پولیس زموږ د کلي یو پوډری تاسو سره بندي دی.
ها ها، هغه هلک یادوي چې د موټر د غلا په تور نیولی و.
هغه یاد ما ویل هغه خوشې کې موټر پیدا شو.
ګورئ ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځینې وکړ، د غله شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسې په زحمت شو. بس که دا هلک را خوشی کوي، مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشی کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا د خوشی کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تروسه چا د غلا تور نه راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادېږي که علاج دې وکړي، هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسېږي.
نشه ډېر بد شی ده، هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم. دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپخین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:30 پورې تر شنه اسمان لاندې 19 بحث بیا ځلی اوریدلی شئ.